السلام علیکم. په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه هرکلی کوم. پیل د سات په خبرونو کو. طالبانو نن په لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی و په محضر کې دام کړ. په لغمان کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په یو بیان کې وویل چې تورن کس نن د مرکز مهتر لام په سلطان غازی بابا سیمه کې د یوه جومات په انګړ کې د خلکو په مخ کې په ډزو وویشتل شو. دا د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دوهم کس دی چې طالبان یې په عام محضر کې اعدامی. طالبان اعدام شوی کس اجمل یاد کړی او ویلي دي پر نوموړي چې د پنځو کسانو په وژلو تورنو د شریعت له مخې د قصاص حکم تطبیق کړی دی. طالبانو له دې مخکې تیر کال په فراه ولایت کې د شریعت له مخې ورته حکم عملي کړی و. په افغانستان کې طالبانو حکومت د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ راپور رد کړ. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن سهار په یو ټویټ کې وویل چې د ملګرو ملتونو او ځینو نورو لویدیځو بنسټونو او حکومتونو له آدرسه د اسلامي امارت پر ضد پراخ پروپاګند روان دی او زیاته کړه چې د ریچارډ بینټ راپور هم د همداسې پروپاګند برخه ده چې د په وینا له حقایقو سره سر نه خوري. ریچارډ بینټ پرون د شنبې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه خپل راپور د وړاندې کولو په مهال وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې دورې څخه د ښځو او نجونو په وړاندې جدي سیستماتیک او بنسټیز تبعیض روان دی. د روسي دفاع وزیر سرګي شویګو نن اوکرين ته خبرداري ورکړ چې د لویدیز له توغندیو په استفادې په کریمیا برید وکړي سمدستي به ترې غچ واخلي. شویګو وویل د اوکرين د وسلوالو ځواکونو مشران پلان لري چې د کریمیا ټاپو وزمې په ګډون چې روسي له خپل خاورې سره ملحق کړي د روسي پر قلمرو د امریکایي هیمرز او برتانوي سټورم شادو توغندیو په ذریعه برید وکړي. هغه زیاته کړه چې د پوځي ځانګړو عملیاتو له ځون څخه بهر له دا ډول توغندیو استفاده به دا معنا ولري چې متحده ایالات او ستر برتانیا په بشپړ توګه په دغه جګړه کې ښکیل شوي او هغه به د دې سبب شي چې په اوکراین کې د پریکړو پر مرکزونو سمدستي بریدونه وشي. په وروستیو اونیو کې کریمیا او د اوکراین پورې ته څیرمه د روسیې یو شمېر سیمو کې له بهره د ډرون د یو شمېر بریدونو راپورونه ورکړل شول. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري دفتر وایي چې پر اوکراین د روسیې د بدلیل یرغل له پایله د روان جون میاشتې تر 13 نیټې پورې د اوکراین 9003 ولسی وګړي وژل شوي او نږدې 14000 نور ټپیان دي. روسیې د تیر کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل وکړ. د ملګرو ملتونو د ادارې نن په یو بیان کې خبرداري ورکړل چې ښایي د جګړې اصلي تلفات تر دې څو ځلې زیات وي. بیان زیاتوي چې یوازې په جون میاشت کې د 112 ولسی وګړو وژنه او د 445 تنو ټپي کېدا هم تایید شوی ده. د ملګرو ملتونو په وینا اکثره قربانیان د روسیې په توپچی او همدارس پر راکټي او هوایي حملو کې وژل شوی دي. د افغانستان د کرکټ د کورنیو درې ورځنیو سیالیو په پای لوبه کې مس عینک لوبډلې د 109 منډو په توپیر عامو لوبډلې ته ماته ورکړه او تلولي وګټله. دغه پای لوبه چې د جون په 18 نیټه د ننګرهار د شهید نجیب ترکی په لوبغالي کې پیل شوی و نن د مس عینک په ګټه پای ته ورسیده. د پای لوبه لومړی پاڼې مس عینک تر سره کړ چې 315 منډې وکړي. عامو لوبډلې بیا په خپلې لومړۍ پاڼې کې 255 منډې وکړي. دغه ورځ مس عینک لوبډلې په دوهمه پاڼې کې عامو لوبډلې ته د 315 منډو هدف کېښود چې هغه پوره نه کړ او یوازې 135 منډې وکړي او بیا د سیالي وبایلله. دغه سیالۍ چې د میرویس نیکه په نوم ترسره شوي د سپین غر آمو بوست بند امیر او مس عینک لوبډلو په ګډون د می میاشتې په 28 نیټه د ننګرهار ولایت په دوو لوبغالو کې پیل شوي وي چې تر پای لوبې پورې پکې 11 سیالۍ ترسره شوې. ازادي راډیو اوري او وړاندې پر راپورونو کې به واورئ. په ایتالیا کې د افغانستان سفارت تایید کړ چې د یونان په اوبو کې په ډوبه شوې کښتۍ کې په مړو شو کډوالو کې افغانان هم شامل دي.
افغانان حتماً په کښتۍ کې ډېر مشکل لږه کې دي چې یو میاشت په دې ولګي چې دا ثابت شي چې څو ځله افغانان په کې دي.
نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو په نغښتونکو د نیولو او زورولو لړۍ دی ودروي. دغه ورځ د کډوالو د نړیوالې ورځې په پلمه مو د افغان کډوالو ستونزو ته هم کتنه کړې ده.
مونږ په عذاب کې یو او ګرفتاري کې یو. د هغې د وجې نه هم مونږ ازاد ګشت ګذار نه شو کولی.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسولین وای په شاقه کارونو بوختو په لزګونو خزو د چرګړو د تولید ماشینونه ویشل شوې دي
او وینم ډیر راضی او ډیر خوشاله وو غواړو چې زیات نور فامیلونو ته دا سي ماشینونه توزیع شي
د ورځ به هم وره چې د ماشومان د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن خبرداري ورکړې چې په راتلونکو 15 میاشتو کې په افغانستان کې د 3 میلیونو ماشومان په ګډون له 15 میلیونو ډیر کسان د لوګې له بحران سره مخ شي
تر دې شي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په ایتالیا کې د افغانستان سفارت تایید کړ چې د یونان په اوبو کې په ډوبه شوې کښتۍ کې په مړو شو کډوالو کې افغانان هم شامل دي. د سفارت د کنسولۍ چارو مسولینو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کښتۍ کې د افغانستان په ګډون د پاکستان، تونس او یو شمېر نورو هیوادونو اتباع سپاره دي، خو دا چې په ډوبه شوې کښتۍ کې به څومره افغانان خپل ژوند له لاسه ورکړي او تر اوسه کره شمېر نه دی معلوم. نور جزئیات په دې راپور کې.
له شپږ ورځې ځنډ وروسته د یونان په سواحلو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښ کې د افغانانو مړینه تایید شوه. په ایټالیا کې د افغانستان د سفارت د کنسولي چارو مسول احمد خالد اکبري د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښې کې افغانان مړه دي خو کره شمېر نه دی معلوم.
او موږ ته تونسیان ډیر خلک دي خو افغانان حتمان پکې شته. ډیر مشکل ده ځکه اېدی شي یو میاشت په دې ولګي چې دا ثابت شي چې څو ځله افغانان پکې دي. دا کښتۍ کې چې غیر قانوني خلک راځي هیڅ سره
خغلی اکبری وی دا وخت اړتیا لري چې په دې پیښه کې د افغانانو کره شمېر معلوم شي. له دې سره خو کې بیا په همدغه هیواد کې د افغانستان سفارت د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې د یونان په بو کې د ډوبې شوې کښتۍ په پیښه کې د معلوماتو لمخې اته بیا افغانان او پاکستانیان مړه شوې دي. دغه سفارت د دوشنبه ورځې ناوخته په خبره کړې اعلامیه کې هم د مړه شوې او افغانانو شمیر نه دی وړاندې کړی. په اعلامیه کې سفارت له اروپایي ټولنې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنري دولتي او نا دولتي ادارو څخه غوښتي چې په افغانستان کې له بېوزلۍ او جګړې څخه د وتلو افغانانو لپاره د بشري دهلیز له لارې د خوندي لارو د پیدا کولو لپاره په ګډه کار وکړي. هاخوا بیا په یونان کې د افغانستان سفارت په شوې پیښه کې د افغانانو د مړینې په اړه ورکړل شوی معلومات نه تاییدوي. په دغه سفارت کې وی ډیپلوماټیکی سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي رډیو ته وویل د دوی د معلوماتو لمخې تر اوسه د یادې پیښې نه د هیڅ یو افغان د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی. دغه سرچینه وای له دې وړاندې د ورته پیښو وروسته به د یونان د کډوالو چارو وزارت د قرباني کسانو کورنۍ او همدارس هغه کمپنۍ چې مړی انتقالوي له دوی سره په اړیکه کېدل. خو د دې پیښې وروسته دوی تردا محل هیڅ داسې څه نه دي ترلاسه کړي. د تیرې اونۍ د چهار شنبې په ورځ د یونان د سواحلي سیمې په 15 کیلومتر کې وکښتې چې له 400 تر 350 پورې کسان پکې سپاره وو ډوبه شوه. په دې پیښه کې تردا محل د راپورونو له مخې 104 کسان ژغورل شوي، خو یو شمېر پاکستانی رسنیو بیا راپور ورکړی چې په دې کښتې کې شاوخوا 200 پاکستانیان سپاره وو چې 12 ژغورل شوي. داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې د بیړۍ لډوبېدو وروسته ممکن سلګونه کسان ترې تم وي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د روان میلادي کال د فبروري په 26 د ناقانونه کډوالۍ وکښتۍ چې د افغانانو په ګډون 180 کسان پکې سپاره وو او غوښتل په ناقانونه توګه د ترکیې له ازمیر څخه ایټالیا ته ځان ورسوي د ایټالیا په اوبو کې ډوبه شوه. هغه مهال په ایټالیا کې د افغانستان سفارت ویلي وو چې په دغه ډوبه شوې کښتۍ کې 90 افغانان مړه شوي.
د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان په حکومت غکړې چې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د نیولو او زورولو لړۍ دی ودروي. د سازمان نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي هغه افغانان چې په افغانستان کې د ستونزو او د طالبانو د ناوړه چلند له امله خپل هیواد پریښی په پاکستان کې د نیولو او زورولو له ګواښ سره مخ دي. په پاکستان کې افغان کډوال او پناه غوښتونکي هم وایي ډېرې په قانوني اسنادو د هیواد ته ورغلي او د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنرۍ سره ثبت هم دي، خو له ډېرو هڅو سره هم د پاکستان حکومت ویزې نه تمدیدوي او دوی ته ستونزې جوړوي. نور په دې راپور کې.
په پاکستان کې هغه افغان پناه غوښتونکي چې د طالبانو له واکمنې وروسته د هیواد ته ورغلي وایي په وروستیو 2 اونیو کې یو ځل بیا په دې هیواد کې د پاکستانی پولیسو له لوري د افغانانو د نیولو لړۍ پیل شوې ده.
کته نیته فلو د ایمیا افتاو مادرخ بوته کوچا به کوچا بګردیم چون د زیر بلاک پولیس آمده.
دا په پاکستان کې د ایوی افغان پناه غوښتونکي ویدا عمر غږ دی چې ادعا کوي څو ورځې وړاندې پاکستانی پولیس د اوسېدو ځای ته د افغانانو د نیولو په خاطر ورغلی وو او داړه شوې وه چې د پولیسو له سترګو د پناه کېدو په خاطر له کوره ووځي او په سره لمر کې د خپلو اولادونو سره کوڅه په کوڅه وګرځي. اغلی عمر ازادي راډیو ته وویل
ما ویزه پاکستان اپلای کړم.
ما د پاکستان ویزې ته اپلای کړې دی. اپلای شمیره مې هم شته. پاکستان ته هم قانوني راغلم. د یو ان ایچ سی آر پانه هم لرم. خو بیا هم دوی د شینو ته نګوري. د خپل اپارټمان لاندې مې چې ور وکتل افغانان نیول ډېر ورختا شم. خپل ماشومان په هغه وضعیت کې کور وستل. کوڅه په کوڅه په سره لمر کې له نور افغانانو سره وګرځیدم چې لاغه ورسته مې اولادونه ناروغان شول او په وجود بخار راوخوت.
سرطانشان نشان بخار برامد از امروز به بعد.
ویدا عمری وای سره لدی چې دی او ډیرو نور افغان پناه غوښتونکو د ویزو د تمدید لپاره هڅه کړي خو د پاکستان حکومت یې ویزې نه تمدیدوي. په پاکستان کې یو بل افغان پناه غوښتونکی عبدالروف قزاده هم وای افغان کډوال او پناه غوښتونکي مخکې هم په پاکستان کې له ډیرو نورو ستونزو سره مخ وو او اوس چې د پولیسو له لورې نیول کیږي د دوی ستونزې لا نورې هم ډېرې کړې دي.
مدت دوه هفته بیشتر میشه کې
له څه باندې دوه اونۍ راهیسې د پاکستان په مختلفو ښارونو کې افغان پناه غوښتونکي له سختو شرایطو سره مخ دي. پاکستاني پولیس په مختلفو بهانو افغانان نیسي. موږ دلته مخکې هم ډېرې اقتصادي ستونزې، بیکاري، د تعلیم د خدماتو نشتوالی او نورې ستونزې درلودې. خو دې نوې ستونزې ډېر زیات اندېښمن کړي یو.
افغان کډوال داسې مهال د پاکستانی پولیسو له ناوړه چلند څخه شکایت کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان نن د جون په شلمه د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت د پاکستان له حکومت څخه غوښتي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ ودروي. د دې سازمان په وینا هغه افغان کډوال او پناه غوښتونکي د پاکستاني حکومت له لورې نیول کیږي چې د طالبانو له ویرې د هیواد ته ورغلي دي. سره له دې چې پاکستاني چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو له هغو کسانو سره به قانوني چلند وکړي چې د سفر اسناد نه لري خو په وروستیو کې پاکستان ته تللي پناه غوښتونکي بیا وایي دوی په قانوني توګه د هیواد ته ورغلي دي او سره له دې چې د ویزو په تمدید سره هڅه کوي چې په قانوني توګه په دې هیواد کې اوسېدلو ته دوام ورکړي خو وایي د پاکستان حکومت یې ویزې نه تمدیدوي او په دې ډول په دې هیواد کې د دوی اوسېدل غیر قانوني کوي. میلیونونه افغانان د وروستیو څو لسیزو جګړو د نړۍ مختلفو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان او ایران ته کډوال کړل چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو سره د کډوالۍ څپې یو ځل بیا زور واخیست او زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو، اقتصادي ستونزو، د خپلو اولادونو د زده کړو او نورو مختلفو دلایلو له امله له خپل هیواد څخه ووتل او لا هم دا لړۍ روانه ده.
و امریکا د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل د پاکستان په حکومت غکړې چې د افغان کډوالو په نه غوښتونکو د نیولو او زورولو لړۍ دی او درېوي. دا په داسې حال کې ده چې نن د جون شلمه د کډوالو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. وړاندې په یو تفصیلي راپور کې مو د افغان کډوالو ستونزو ته کتنه کړې ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای شي. د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ماشومان د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن خبرداری ورکړی چې ښایي په راتلونکو پنځو میاشتو کې په افغانستان کې د درې میلیونو ماشومانو په ګډون له پنځلس میلیونو ډیر کسان د لوږې له بحران سره مخ شي. د سازمان پرون په یو راپور کې وویل چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د غنمو پر کروندو باندې د ملخانو پراخ یرغل او په وروستیو دوو میاشتو کې د بشري مرستو د بودیجې کموالي 8 میلیونه افغانان له خوراکي موادو بې برخې کړي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ماشومانو د ساتنې نړیوالې اداره سیف د چلډرن وایي چې د ملخانو یرغل د افغانستان اته شمالي ولایتونه تر ټولو زیات اغیزمن کړي دي او دا وضعیت به په دغه هیواد کې میلیونونه خلک د لوږې له ګواښ سره مخ کړي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د یو راپور په خپرولو سره خبرداری ورکړی چې په راتلونکو پنځو میاشتو کې به په افغانستان کې د 3.2 میلیونه ماشومانو په ګډون 15.3 میلیونه کسان له لوږې سره مخ شي. سیف د چلډرن وویل چې د مراکش د ملخانو برید د 1.2 نټونه غنمو د لمنځوړل وایتي لري چې د افغانستان د کلنی حاصلاتو نږدې څلورمه برخه ده او کولی شي چې د 480 میلیونه ډالرو د زیان لامل شي. دا غرض ویل شوی چې د مراکش ملخانو یرغل او د بشري مرستو د بودیجې کمښت په تیرو دوو میاشتو کې په افغانستان کې 8 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له مرستو څخه بې برخې کړي دي. د ماشومانو د ساتنې سازمان په دوامدار ډول د قاطع د احتمال په اړه خبرداري ورکړی دی او د مخنیوي لپاره د افغانستان لپاره د بودیجې پر بیړني زیاتوالی ټینګار کړی دی. د سیف د چلدرن په وینا مرستندوی سازمانونه په افغانستان کې د زیانمنو ماشومانو بیوزلو کورنیو په ځانګړې توګه د ښځو ملاتړ لپاره د 2.2 میلیارد ډالرو د بودیجې لکه مختصر مختی په همدې حال کې د بامیان ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته د خپل بد اقتصادي وضعیت پاړه وویل.
د ژوند پاره څه مو پوښتې؟ خدای چې هیڅ ونه وایم، ژوند مو په ډېر بد حالات کې دی. خدای مو یو نفس نه دی اخیستی، تر اوسه هیڅ چاله موږ سره مرسته نه ده کړې. کومې مرستې چې له ځینو خلکو سره کېږي هغه هم سمې نیمې حیف او میل شي.
د بغلان ولایت یو کاروانګر عبدالستار د ملخان الخوا د خپلو کاروندو د بجړېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زمون کښتونه ډېر وخوړل، هینځ هم کرلی وه، اصغار هم کرلی وو، غنم هم کرو، وایره دې د ملک غم وخوري، وایي حکومت په اقصاص پکې د دې ملک باید مرګ ته دوا پیدا کړي.
د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن په خپل راپور کې زیاته کړې چې د لسیزو جګړو اغېزې پرله پسې درې کاله وچکالۍ، د نړیوالې ټولنې لخوا د پراختیايي مرستو ځنډیدلو او د 2021 کال اګست وروسته د بندیزونو لګولو د افغانانو کړونه زیات کړي دي. د دغه سازمان د راپور په دوام کې کڅ د نړیوال ټولنې د بشر دوستانه مرستو پر زیاتوالی ټینګار شوی، خو ویل شوی چې دا مرستې یوازې د حل لار نه ده، بلکې د پراختیايي مرستو د بیا پیلولو په ګډون دی د افغانستان کړکیچن اقتصاد ته هم پام وشي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وچا ویلي و چې دا مهال په افغانستان کې 28.8 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په یو تازه تحقیقاتي راپور ښیي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته نږدې کسان هڅه کوي خپل شتمنۍ په بهر کې پټې کړي او په دې توګه د نړیوالو بندیزونو له اغېزو ځانونه خوندي کړي. پوتین او ملګري د روسیې په قلمرو کې د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې له زمینه کولو او پر اوکراین له پوره پوځي یرغل وروسته د نړیوالو له سختو بندیزونو سره مخ شول. په دې اړه جزئیات د احمد اکل په راپور کې.
د آیس ستوریز او د تنظیم شویو جرمونو او د فساد په اړه د راپور ورکولو د پروژې په مشرۍ د ژورنالیستانو یوې ډلې په خپل نوي تحقیقاتي راپور کې چې نن خپور شو ویلي دي چې د دوی موندنې د 2014 او 2020 کلونو ترمنځ د څه باندې 50,000 افشا شویو ایمیلونو او اسنادو پر بنسټ ولاړې دي. د دوی د موندنو له مخې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ماشومتوب د محل دوه ملګرو ورونو چې اوس میلیارډران دي، بوریس او ارکادی روتنبرګ، د مفتشانو له پښتنو او ګرویګنو د ځان ژغورنې په خاطر خپلې کمپنۍ له روسیې څخه بهر ایستلې چې کله یې بانکي حسابونه بند شوي نوي حسابونه یې پرانیستي او د کمپنیو په جوړښت کې بدلونونه راوستي. په یاد تحقیقاتي راپور کې چې له شپېتو زیاتو ژورنالیستانو برابر کړی دا نه دي ویل شوي چې دا ایمیلونه څنګه ترلاسه شوي. د آیس ستوریز مسؤول مدیر رومان انینوای د روتنبرګ کمپنۍ اړوند اسناد ښیي چې د پوتین د کورنۍ غړو او نږدې ملګرو نه یوازې له نړیوالو بندیزونو سره سره په بهر کې خپلې قیمتي شتمنۍ ساتلې، بلکې په دې هم توانېدلې چې په بهر کې نورې پانګونې وکړي. ښاغلی انین زیاتوي چې عام خلک په لومړي ځل کولای شي د چارواکو د هغو پیچلو تاکتیکونو بشپړ تصویر وویني چې له حساب کتابه د تخت لپاره د پردیشاته عملی کوي. لویدیتس پر ګنشمیر شتمنو روسانو د لومړي ځل لپاره په 2014 کال کې وروسته له هغه بندیزونه ولګول چې مسکاو د اوکراین اړوند کریمیا ټاپو وزمه ل خپل قلمرو سره زمیمه کړه. د تیر 2022 کال له فبروري میاشتې وروسته چې مسکاو پر اوکراین یرغل وکړ، هم روسیا یو لزله د اروپای ټولنې له بندیزونو سره مخامخ شو چې پترتسکی نږدې یو زروشپک سوا کسان او څه باندې 240 کمپنۍ په نخښه شوې، او همدارس د واشنگټن او د واشنگټن د متحدانو د بندیزونو په نتیجه کې میلیارډونو ډالر زیان ور اوښتای دی. راپور ښیي چې د لویدیز د بندیزونو او پر روسی میلیارډرانو د ویزو له بندیدو وروسته ډیرو شتمنو روسانو د لویدیزوالو په مرسته خپل شتمنۍ په بهر کې خوندي کړې دي. د راپور د چمتو کوونکو د ډلې یو مشره میراندا پاتروچیچ وایي لویدیز پر دې شتمنو روسانو ځکه بندیزونه ولګول چې جریمه یې کړي، خو د دې بندیزونو به اغیزه کول د لویدیز د مدافع وکیلانو، سلاکارانو، بانکونو او نورو مسلکی کسانو لمرسته پرته ممکن کار نه و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
آزادی رادیو اوري. نن د جون شلمه د کډوالو له نړیوالې ورځ سره برابر ده. افغانستان چې په نړۍ کې د کډوالۍ پراخه سابقه لري، پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د کډوالۍ یو نوی بهیر پیل شوی. له دې هېواده په لسګونو زره افغانان ګاونډیو هېوادونو او دغه راز د امریکا په ګډون نورې نړۍ ته کډوالۍ ته مخه کړې ده. په دې راپور کې مو د دغو نوو کډوالو د ستونزو ته کتنه کړې ده.
مدت زیادی در ایران به سرنوشت بودم و مدت زیادی هم در ترکیه به سرنوشت بودم.
راز محمد به جرمنی کې یو افغان کډوال دی. هغه وایي چې افغانستان د کلونو راهیسې د جګړو او سیاسي بدلونونو شاهد دی، او په دغه هیواد کې د ژوند شرایط ورځ تر بلې خرابېدل، نو له دې امله شو چې له خپل هیواد څخه یو خوندي ځای ته ولاړ شي. راز محمد چې شپږ میاشتې وړاندې له خپلو یو شمېر ملګرو سره جرمني ته په قاچاقي لارو تللی، د لارو د ستونزو کیسه داسې کوي.
ما در راه قاچاق کې آمدیم، اذیت شدیم، تشنگی.
کله چې موږ د قاچاق لاله راغلو په لاله کې ډیر وزوریدو، لږ تند ستړیا سره مخ شو. قاچاقي لاله ډیر سونځه لري. موږ لا تو هیوادونو تیر شو، څو جرمني ته ورسیږو چې آرام ژوند وکړو، خپل راتلونکي جوړو. په افغانستان کې جګړه، بیکاری او بیوزلي نه ختمي.
نوموړی وایي د لارې په اوږدو کې یو شمېر ملګري په ځنګله کې پاتې شول، ځکه نه شو کولای چې لار ووهي او ورنه هول نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ډېری افغان کډوال لومړی د افغانستان ګاونډیو هېوادونو ته کډوالېږي، او وروسته په قانوني او یا ناقانونه توګه اروپایي هېوادونو ته د پناه غوښتنې لپاره ځي. نویدا افزلي چې پخوا مدافع وکیل وه، اوس په پاکستان کې ژوند کوي. نوموړی وایي غواړي امریکا ته ولاړه شي. میرمن افزلي چې 15 میاشتې وړاندې پاکستان ته راغلی، وایي چې په دغه هېواد کې هم له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
بیکاری او د کار امکانات او زمینه نشته. ډېر عمده دلیل یې چې دا د پولیس گرفتاریانې دي، چې هر وخت موږ په عذاب کې یو او گرفتاری کوي، او د هغې د وجې نه هم موږ ازاد ګشت ګذر نشو کولی.
یوازې میرمن افضلی نه ده چې په دې هېواد کې له ستونزو سره مخ ده، بلکې تر دې وړاندې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال او په دغه هېواد کې د افغان بندیانو د مدافع وکیلانو له ډلې منیزې کاکړ له ازادي راډیو سره په مرکه کې د پاکستانی پولیسو لخوا د افغانانو له ځورولو شکایت کړی و. دوی دا کړی وه چې پاکستانی پولیسو یو شمېر افغان کډوال ځورولي او نیولی دي، او ان هغوی څخه یې پیسې هم اخیستې دي، خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول دغو ادعاو ته غبرګون نه دی ښودلی. په ترکیه کې یوه افغانه کډواله رحیمه وایي چې په دغه هېواد کې ډېری افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا چې 4 کاله وړاندې ترکیې ته تللې، وایي چې په دغه هېواد کې د پناه غوښتونکو لپاره د کار فرصتونه ډېر کم دي.
از 2018 که در ترکیه آمدیم، الان از ترکیه هم مارا
مونگ پا 2018 کال که ترکیه تراغلو او وستل توازیت خنه دی. در ترکیه پولیسو زمونگ کیس رد کرده، مونگ بیبرخلی کهیو. مونگ در ملگرو ملتونو لسازمان سخاقوارو چی زمونگ سونزو تا رسیده نوکری، زکه پا ترکیه که در کدوال جون دیر سونزمان دی.
به هند که یو افغانه کدوال زینب حمیدی بیا چل چو کلونو رحیس دغه هیوات تللی ده، وای چل زدکلو روست ده کدوالو ده روزن پا یو سازمان که کار کوی. نوموړی وویل چې په دې هیواد کې د کډوالو لپاره اسانتیاوي ډېرې کمې دي.
ما دلته تحصیل کړی، اوس ډاکټر وایم، او په یو سازمان کې د مهاجرینو د روزنې لپاره کار کوم، خو لا هم ستونزه شته. د مهاجرینو لپاره اسانتیاوي کمې ده.
تر دې وړاندې په ایران کې میشتو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه هیواد کې د اوسېدو د اسنادو او بانکي کارتونو د نشتون او دغه شان د جبري استلو په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د جون 6 د کډوالو نړیواله ورځ ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا UNHCR دا ورځ له کور څخه لیرې هیله په شعار سره نمانځي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له 2 لسیزو جګړو وروسته ګڼ شمېر افغانانو په هېواد کې د نامناسبو کورنیو شرایطو له امله د خپل ځان د ساتلو او امنیت لپاره نورو هېوادونو ته پناه وړي، چې ډېری په ځانګړي توګه په ګاونډیو هېوادونو کې د اندېښنې وړ وضعیت لري. د 2021 کال لګست وروسته په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو سره زیات شمېر افغانان د خپلو کورونو او ټاټوبي پرېښودو ته اړ شوي دي. دوی ګاونډیو هېوادونو ته د بډن ځای او سوله ییز او خوندي ژوند موندلو په لټه کې ځي، او ځینې په اوږدو لارو سفر کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په خپل تازه راپور کې چې په 2021 او 2022 کلونو کې د افغان کډوالو وضعیت څېړلی، لیکلي چې په دې 2 کلونو کې 3.6 میلیون افغانان بهر ملکونو ته کډوال شوي، 84% ایران، 13% پاکستان، 11% ترکیه او اروپا، او په سلو کې 2 نورو هېوادونو ته کډوال شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوال او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پښتون ته ځواب ونه وایه. د افغانستان ګاونډي هیوادونه پاکستان، ایران، تاجکستان او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو ته د دغو کډوالو اصلي لارې دي، خو ټول پناه غوښتونکي په دې نه بریالي کېږي چې خپل منزل ته ورسیږي. په یوه وروستۍ پیښه کې د افغانستان او سوریې د کډوالو یوه کښتۍ د مدیترانې په اوبو کې ډوبه شوه چې د کډوالۍ د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په کښتیو کې د سلو څخه ډیرو سپرلیو برخلیک تر اوسه لا نه دی معلوم.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوښي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمېره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212 240.
ولاندې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د ځوانانو لپاره تاند څنګه ځانګړې پروګرام هیروي. په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسولین وایي په شاخه کارونو بوختو اتیا ښځو ته د چرګوړو د تولید ماشینونه ورکړي چې په دې سره به دوی نور په پټیو کې سختو کارونو او لغرونو د خسو راوړلو څخه وژغورل شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کرنې، مالداري او اوبو لګولو چارو ریاست مسولین وایي د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرستې په شپږو اداري واحدونو کې په شاخه کارونو بوختو میرمنو ته د چرګوړو د تولید ماشینونو او نورو اړوندو وسایلو ویش پیل کړ. په یاد ریاست کې د مالداري برخې مشر ډاکټر بختیار د ویشل کېدونکو ماشینونو د شمیر او ځانګړتیاو په اړه ازادي راډیو ته ویل
د ډبلیو ایف پی په مالی لګښت باندې د نورستان په سلور اداري واحدونو کې مرکز پارون، واما، وایګل او کامدیش کې اتیا پای ماشینونه باندې چکشي با بې وزات زنانو ته توزیع کیږي. د دې ماشینونو سره سولر دی، بیټری ده او همدارنګه هغه اګي چې تخمدار وي هغه هم ورته توزیع کیږي ورکول کیږي او په یوه سرزو کې د چکشي ماشینونه فعال کی ورته د مسلکي کارمندانو لخوا ځینې د ان سي ار او هغه پراتمونکي کې دا چکشي ماشين په اساس باندې وړه بچی د چرګانو لپاره مست کیږي. د یوه سرزو باندې موده
هغه وای د چورګړو وستونکو ماشینونو څخه د ګټه خستنی او د چورګړو ساتنی پاړه دغه خزو ته روزنه هم ورکول کیږي. د خاغلی بختیار په خبره چې په نورستان کې د چرګو هګیو او غوخینو چرګانو خرڅلاو لپاره خه مارکیټ شتون لري او له دې لارې به خزي د خپل کورنۍ لپاره د نفقه پیدا کولو ترڅنګ له شاقه کارونو خلاص شي.
ډیر موثر تمامېږي، موثرتیا به پدې کې چې د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا په خاطر باندې د سخزيات کار واخلي شي. موږ دوه قسمه چرګان لرو، لیر لرو د هغېو چرګان او همدارنګه برولر لرو. کچیر ته د لیر څخه موږ استفاده وکړو د هغېو چرګانو په خاطر باندې نو غذایی مسؤلیت به رامنځته شي او کچیر ته برولر لرو نو غوښین چرګان به هم بازار ته موږ عرضه کوو او خاصه مارکیټ لرو په نورستان.
کومو کورنیو ته چې د چرګوړو د تولید ماشینونه او وسایل ورکړل شوي پری خوختی او هیله لري چې یو څه اقتصادي ستونزې به هواري شي. د مرکز پارو نړوند د چتراس کلی قومي مشر عبدالمتین وایي
زموږ خورګان چې ډیر زیات سخت شاخه کارونه ترسره کوي چې د خپل فامیل لپاره رزق ترسره کوي. په دغه ماشینونو چې خصوصا دیارلس فامیل ته چې د ډبلیو پی مالی مرستې او دوی نه موږ ډیر راضي او ډیر خوشحاله یو او غواړو چې زیات نور فامیلونو ته دغه سي ماشینونه توزیع شي چې ټول فامیل ته دا ورسیږي. اوس خو دغه دیارلس فامیل ډیر کم دغه دیارکان دي، موږ په هر بخش کې غواړو چې دا کومکونه زیات شي.
د نورستان په شپږو اداري واحدونو کې په شاقه کارونو بوختو یو شمېر نجونو او میرمنو ته په داسې حال کې د چرګوړو د تولید ماشینونه ورکول کیږي چې د یاد ولایت ډېرې میرمنې له غرونو د خسو راوړلو په پټیو کې د کرکیلي، لولور او د ژرندو په څیر سخت او ملامتونکي کارونه ترسره کوي او کوم نجونو چې له دغو کارونو د ځانونو د ژغورلو او د خپلې روخان راتلونکي په خاطر خونځیو کې درسونه ویل هغه هم اوس اړی شوی چې کتابونو او قلم سره مخه وکړي او بیا دغه سختو کارون ته مټي رابډ وهي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
ازادي رادیو اوري په هم دې سره د خبرونه دوه مينې مې ته ورسېدو وړاندې د تاندې څنګه او ځانګړي پروګرام مې روي خو په افغانستان کې د شپې نه نیمه بجې شو او زل بیا په مو کړې د خبرونو لندېسته طالبانو نن په لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی او په اعدام په عام محضر کې اعدام کړل. چارواکو ویل چې پر قتل محکوم شوی د شریعت له مخې د قصاص حکم تطبیق شو. په لغمان کې طالبانو سیمه ییزو چارواکو په یو بیان کې وویل چې تورن کس د مرکز مهتر لام په سلطان غازی بابا سیمه کې د یو جماعت په انګړ کې د خلکو په مخ کې په ډزو وشتل شو. دا د 2021 کال د اګست میاشتې رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی دوهم کس دی چې طالبان په عام محضر کې اعداموي. طالبان اعدام شوی کس اجمل یاد کړی او ویلي پر نوموړي چې د 15 کسانو په وژلو تورنو د شریعت له مخې د قصاص حکم تطبیق کړی دی. په افغانستان کې طالبان حکومت د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت راپور رد کړل. طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار په یو ټویټ کې وویل چې د ملګرو ملتونو او ځینو نورو لویدیځو بنسټونو او حکومتونو له آدرسه د اسلامي امارت پر ضد پراخ پروپاګند روان دی او زیاته کړه چې د ریچارډ بنت راپور هم د همداسې پروپاګند برخه ده چې د ده په وینا له حقایقو سره سر نه خوري. ریچارډ بینت پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو په مهال وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس د ښځو او نجونو په وړاندې جدي سیستماتیک او بنسټیز تبعیض روان دی. د روسي دفاع وزیر سرګی شویګو نن اوکراین ته خبرداري ورکړ چې د لویدیز له توغندیو په استفادې پر کریمیا برید وکړي سم د سیبتری غچ واخلي. شویګو ویل د اوکراین د وسلوالو ځواکونو مشران پلان لري چې د کریمیا ټاپو وزمې په ګډون چې روسي خپل خاور سره ملحق کړي د روسي پر قلمرو د امریکایي هیمرز او برتانوي سٹورم شادو توغندیو په ذریعه برید وکړي. هغه زیاته کړه چې د پوزي ځانګړو عملیاتو له ځون څخه بهر له دا ډول توغندیو استفاده به دا معنی ولري چې متحده ایالات او ستر برتانیا بشپړتوګه په دغه جګړه کې اخکل شوی او هغه بد دي سبب شي چې په اوکران کې د پریکړو پر مرکزونو سم دستي بریدونه وشي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
سلام د تانې څنګه وی بل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولی او شمیر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغه چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي.
کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان،
هغه کورنۍ یا مثلا هغه محیطونه بډیر خوي چې هغه کې یو ډول ازادي وي.
بیا دا مشکل حل شو او د مور لاړه د خپل امغه حالت کورنۍ سره وغږیده.
ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپل کورنۍ کې خپلواک او په خپل طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپل ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنۍ کې د پلار واکوي او ټول کارونه دیغه په خوغه کیږي او پلار د یو داسې مشر پتوګي وی چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کېدل شي او هم د جابر خطاب هم کېدل شي. نو چیرته کوم ټولنه کې چې جبر او ظلم یې نوالته په خاره خبرې نشي کېدل. عموما پلار واکي کورنۍ چې وی هغه ټول د زمونو د لورګانو د ټول کورنۍ د خوخي په خلاف هغه چې کوم کار زړه وی هغه کېدل شي. ممکن یو لتم دغه وی چې دوی خپل خبرې په کار ډول نشي کولای یا نشي شریکول د خپل کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي کنه، یعنی هلته ټول تسلط دی مور وي. نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار پزړه وي هغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې شرالویږي همیشه همدغسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنه چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی. نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا یې ساتلی وي له خلکو سره د باندې لانجې وکړي، ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي، بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنیو ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکو ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې دي چې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدېږي او ورته ویل کیږي چې یاد هم عکسونه فیسبوک کې اچوم، یاد هم کور کې خط اچوم، کور ته فامیل ته دې وایم. او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي، په ځان تېري او د هغو غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځای رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لور جلدی ته کوي چې هغه وتښتوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کی.
دا سه هم پېښوي کله چې نجلۍ په کور کې خپل ستونزه ویلې، د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړي خپل نجلۍ ملامت کړي. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې لنجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي.
که کومه زورونه دې ته بهر کور نه کیږي، یعنی دې خپل فامیل ته کوي دې به وډاري کې چې موږ مونږ شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو، نو بنا زما دا کورنۍ ته دا خبر اور تکوم چې په اول قدم کې خپل پاولات، یعنی دې باید هر سینا چې ډیر وړاندې باور وي، یعنی دې باید ان کې سره مخه پامغه انجن دې یعنی وکونی سي چې تاب کې یان د خبره وا څنګه دا شو دې اول باید ما تحقیقاتو کې پس لاغنه دې باید یو لار اورته وسنجي چې دا جلی بیا د غستنونه یعنی خلاص شي او دا کول شي خپل تعلیم او درسو ته سمته کې دامه ورک.
فرزانه د خپلې ویټول گیوالی کیسه کوي چې لستونز سره مخ وا خو خپل کورنۍ ته د ویلو جرأت نشوي کولای. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزې ورته حل کړه خپل یې راته وایي.
ما دې ته وویل چې ته که نشي کولی نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم. نو د دې شماره مې واخیسته، د مور ته مې ورته زنګ ووهه، ورته مې وویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسو لطفا خپل په لور یعنی نیوکه ونه کړئ، یعنی دې ته ووایه چې د تا مشکلاتو یا د تا کوم ملامتي وه، مګر همدا نشي کولی چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وایي. نو ما تاسو دا مشکل وویل چې دا لورم دغسې مشکل لري، نو تاسو دا کوښښ کړئ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لس دقیقې مخکې تاسو دا تعقیب کړئ. نو هماغه شخص چې تاسو وپېژندو یعنی تاسو لور به مکتب ته ځئ، مګم تاسو هغه نفرونی سي چې تاسو مشکل دي سرسده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړه د خپل هغه هلک کورنۍ سره وغږېده چې دا ښه کار نه ده او تاسو مخونی سي جلاونی سي چې دا کار بیا ونکي.
عبدالحق سلامزوی وایي کچری یو ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي، لا نورو لارو د هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچا ته وکړي چې له د سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه لارې مشرانو ته ورسوي.
که دا خبره د کورنۍ یو ور پټ کړله بیا ته دا کار وکړ خو کورنۍ بیا هم تر باندې خبرېږي، او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو هم بیا سره شریکه ده. خو داسې نه ده، ګوره هره خبره حتمان یوه د حل لاره لري. که مثلا پلار دې ډېر توند وي کېدای شي دا خبره له ورور سره وکړي، که هغه ډېر توند وي کېدای شي له مور سره یې وکړي، له خور سره کېدای شي، یو داسې چا سره یې وکړي چې هغه ته ډېر پرې ګران یې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې د هغو خبره چلیږي. نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي، هغو ته سړی مراجعه وکړي، داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بله ورځ پکې ناکام هم وي بیا د نوره خبره د کورنیو له وسه هم وتلې وي، خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړي.
استاد ضیاءالحق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي وجه یې دا ده چې د خپله ستونزه چاته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سرنه پیښې چې منځته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو، ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې ویچې شوي دي. که نه یعنې دوی یو چاته نه شي ویلی یو پیښه ته نه شوې ده، مشکل منځته راغلی دی، یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي، لاره ورته وښيي، بیا مشکل ورسره منځته راغلی دی. زه په ډاډ ویلی شم درسره چې هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي، هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه دی ورکړی، خبرې چا نه دی اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي، هر یو ضرورت ته تاسو ورسی کی هغه ضرورتونه در رسیدونه ورسته دی بیا کول شي تعامل وکي محیط وزغمی هر کله چې ضرورتونه تاسو ته ورسی کی تبي دې محیط نشي زغملای او بیا سرړونه کوي او دا محیط تر کوی پری دی.
استاد شمسوای ډیره کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو لا کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله دي کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی، د دوی اولادونه مثلا د میلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت ښه نه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي. دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هیڅوک ځانته حق ونه کړي خبرې وکړي. اخواته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأت د غوټو نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي، د صحي اړخ مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخ به مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اغز کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتللی شي او منځته راغلی دی راځي او وروسته کې هغه غوټې او عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالتو کې پیدا کېږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې چې لکه موږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زموږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
د استاد ضیاءالحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کیدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کېږي، دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده، د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی، په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریکې کړي، که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې وکړي. اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاق ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینهوو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي، یا ته نشي حلولی، یا کمزوری، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلطو کړنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي او منطقي هم نه دي او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه، یا مثلا الګ د کوره پارېر کېدل، یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل، ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نشي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، له منځه لاړ شي. معنا یې دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نورو سره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې بهمته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنا دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دي دواړه. دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسایده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یو ناروغي هغه وخت د دابې کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راښکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وای، ښه دا ده چې له چا سره یې شریکې کړی او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسو یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسې په سوچ کې هم نه راځي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په دې خبرونه کې له داسې یو ځوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو. هیله ده چې تر پایه راسره اوسئ. وزیر خان هغه درویش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. نوموړی په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. په دې خپرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولای شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي. په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
نوم دې سارا د پلارم دې سلیم دلته موږ زده کړه کوم لا خپل زده کړه کې مصروف یو اوس خو لږه اواره ښه شوې ده. ایجمی کبه موږ لږه تر اتلو موږ به خپل یو خدمه نه ده خو موږ خپل زده کړه لپاره راتلو.
زما نوم وکیل خان ده. زه دلته دوه میاشتې کېږي چې درته راغلی یم او زه دلته ډېر خوشحاله یم چې موږ ته پنځه مضمونونه درس راکوي.
د زده کوونکو خبرې مو واورېدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې قتل چې ډېرې ماشومان انجونې هلکان به زده کړو ته نتلل. دوی به ما قتل چې خپل وخت به ځای کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه او په دوی منې مې یو ډول زړه وسوځېده ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، زده کړو څخه بې برخې پاتې ول او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي. نو دوی به ما قتل. دلته ما فکر وکړو ما راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړ څه مو وکړل؟ چا سره کېناستئ؟ چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده. یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابروره، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نه و. زه کور په کور لاړم، له والدینو سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومانو د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې. او دا تر ټولو لومړی اقدام و چې ما په دغه ساحه کې سیولرې پرته سیمه ده کور په کور ما پیغام ورساو، له مشرانو سره مې مرکه وکړله او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومان باندې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، هم په جلکۍ وکړي، هم پالک وکړي. نو لومړی کار چې کوم هغه د کمپاینونو پروسه والا چې ما کمپاینونه وکړه او بالاخره مې والدین مې دې ته تشویق کړ چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کېږي؟
د فعالیتونو یادونه کمال یو کال څخه زیاته موده وشوله. نو څو میاشتې دغه کمپاینونه ونیو او بیا بالاخره مونږ د درس میتود شروع کړ او ماشومان ته مې د زده کړو زمینه برابره کړه او دوی په زده کړو باندې بوخت شول.
په اول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي؟
په اول سر کې د ماشومانو تعداد څه ده؟ لسګونه وو، یعنی 500 نه واخه تر 100 پور یو نیم سلو پورې وو همداسې ورو پورو زیاتېده والدین مې دې ته تشویقول په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول د درس په جریان کې سي درس موږ ماشومانو ته سټارټ کړی وو نو په دې وخت کې هم کمپاین کول نو ماشومان مو دې ته تشویقول والدین مو دې ته تشویقول سي دوی خپل ماشومان راواستوي او په وړیا ډول منی دوی ته موږ زده کړه ورکو او لیکو لوستور زده کوو په دې کې د ماشومان ته داسې دا اوس ورس پورې زیاتېږي نور هم شاګردان زیات علاقه کوي او ډیر په مینه راځي د ماشومان لپاره سیمه د زده کړو زمينه برابره کړې ده د لومړی ځل د سدوی خوانځي کې ګډون کوي درس ته راځي او د لومړی ځل د سدوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیکو لوست او زده کړه به کې یعنی په ټوله کې د لومړی وار د سدوی راځي او دوی ډیر په علاقه او شوق من راځي او حتی والدین هم زیات علاقه خو د لحت ماشومان په واورو کې را لګل کانزورون کې تاسو ولیدلی دي چې ماشومان به په واورو باندې لپاسه کې نسل او په آزاد فضا کې په دې یخ موسم کې اوس هم چې لمر زیات ده ګرمي زیاته ده نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیاته ده چې بیا هم راځي کینی کله دیو دیوال سوري ته کینی کله دیبل دیوال سوري ته کینی نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پوره د شمیر زیاتیږي
کوم مزامین ورته تدریسوي
په ټوله کې موږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو لومړی سیرت النبی انګلیسي پښتو دری او ویناوالی دا مزامین ورته تدریس کوو او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین سه دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي انګلیسي سره لیک بلد سي درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست کوي یا به انګلیسي سره بلدیږي بعد درې کلونو زوی ته زوی خوانځي مزامین شروع کوم سي هغه به لومړی ټولګي څخه پیل وي ځکه کومنګ تاسو وګورو په افغانستان کې سکله یو کس یو شاګرد مکتب کې شامل یې غوړ لومړی ټولګي کې کینوي نو لومړی ټولګي کې ما د تجربه سره سي کله سي د لومړی ټولګي ته زی غل درس سره بلد نه وي لوس سره بلد نه وي لیکو لوس په ټوله کې نه ایزه نو هغه نس روان یغه لیکو لوس سو پوی نه سي پینو هغه بیا هغه درس نه بخي پویږي نو یعنی په املا سو پوی نه سي هغه اوسه درس هم تشریکی په غنه پویږي به تر دولسم ټولګي پورې د سواد وی لیکو لوس نه ایزه املا نه ایزه کله سي دولسم نه فارغ سي نو ما تر درې کلو پورې دوی ته ټارګټ وټاک سي دوی به املا هم زده کوم انګلیسي به هم بلدوم نور دغه ویناوالی د ټول طریقې دی استاد سره بلدیت د ټول سکل زده کړل بیا سې د لومړی ټولګي د زی د بیا د استاد په درس باندې مستقیما پویږي او هغه ایډیا سې کوم دغه مفهوم سې دغه درس اخلي او بیا سې کله دورسنه د پاريږي بیا حتمان د کار نتیجه ورکی
ک راته وای چې امکانات په ورته کوم کوي مثال کتابونه کتاب چې دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه خوانځای د کوم چا ځای در کړای دی نو د خپل امکانات پړم کرته وغږی کی
تر اوسه پورې موږ د سي امکانات نه لرو نو هغه کرته اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي مال والدین ته ویری دي سي تاسو به د کرته اساس اخلي کتابچه ورته اخلي قلم ورته اخلي او موږ درس په وړیا ډول ورکو زای سکوم دا هغه د سم شخص زای نه لرو ورته نو د سپازا د فضا کې دوی راځي کینی او ترشنا اسمان لاندې
ترشنا اسمان لاندې اغم چې کله باران وی کله واور وی کله هوا ګرم وی لمر وی په دغه سي ځای کې درس ویل کې دی فکر کوي
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده شوق مهم ده په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي نو مهمه درسې شاګردان ماشومان یو څه زده کړي د سې زمينو ته برابر سي د غوډي رخه خبر ده خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سې ځای ورته جوړ کو نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د آزاد فضا کې درس ورکو او دوی راضي
ته خپل هم محصول او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړي څنګه دواړو ته رسیدګي کوي
نو کله چې زه له پوهنتون راځم هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی دا نو خپل درسونه هم وایم او پنتون خوم د 100 ساعتونو لپاره یا مثلا 2 ساعتونو یا 3 ساعتونو لپاره بعد لزه سپوندون تر ازما دوی ته تقسیم اوقات جوړ کړی دا بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منی دوی ته هم زده کړ ورکوم.
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولای شي چې هغه په خپل سیمو کې چې له خوانځي محروم دي له زده کړو محروم دي دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسولیت لري، هر ځوان باید یو برخه کې د ټولنې لپاره د هواد لپاره کار وکړي او د مسولیت هم ده. نو هر ځوان ته په کار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا یې حق ده او دا یې مسولیت ده چې ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. دا موږ انګېزه ورکوو چې زمون کارونو نه او مونږ هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته چې تاسو هم کولای شئ چې په خپل پروتو سیمو لري پروتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ترنو اوریدونکو دا و د دیونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلیونی ښه وخت ولرئ.
زلیخی خوب نستا لک یوسف دی بی گنا تو مت کڑا ما تاز دا وقت پشانتی ہی کرم جد دا جون پشانتی اس ہم تیرو ما زب فخ پلا گر نلاڑ شم دکھڑی او جی نئے پریخوا دکلی منس کی پتا اوشا فسا دونا ستا دا وادا چیڑوں بیش پاوی زماروں بیش پاوا پگور دن نوینا جوندتا ہی سران کڑ پلنگا رات کی نا سما دخ پو گتو نو بس ٹکونا ستا دا بنگرو شرنگ بخت ور دے سہر مانزل میں بنگڑی ستا پاس وینا دمی پوینا کے شامل مختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا چولا ٹولش پا محسوسم زلفان ندی اوتار پشملا راتی روم زلفان ندی اوتار پشملا راتی روم Thank you. چی مصروف یا چی مغرور بی داسی خلقو یاری ما کوی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دزڑتا وان دیرا کریپیا دی زینا یو تاویز گر ہند لزما تانا دزڑ دسبری دو تاویز کما خیر دیکھ مینا مو نکڑا د محبت کسی نمگڑے خون کبھی